السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مخکخه خزی 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې په هانتونو ته لګه موده پاتې ده چې پایل سي. البته په سړو ولایتونو کې لګه موده ورته پاتې ده. آیا انجونې به پانتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي؟ په همدې اړه خبرې کوو. د پانتون استادانې بحث ته راغوښتل شوي دي، خو خپرونه د معمول په څیر په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، او نن دغه کمیسیون هم خپلې چارې پای ته ورسولې. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل د دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته هم سپارل شوي دي. سیګار ویلی افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی ورتیاوی نه لري. سیګار یک شنبه په ټویټر باندې په دې مسلې ته اشاره زیاته کړې چې د طالبان لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع یا تقویه کړی سیستم نه لري چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په کتیره شپه 8 بجې شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي ټپي د طالبانو لخوا د هلمند ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه وشوي، بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته له پوتین سره وګوري. په پام کې ده انتونی بلنکن او سرګی لاوروف را روانه پنځشنبه سره وګوري. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړې چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت دا خبرداري د روسیې د اهدافو ناڅرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت ورکړې چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري.
مخکخه خزي
اوریدونکو بیا هم سلامونه. د ازادۍ رادیو د مخکخه خزي پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پوهنتونونو پایل ته لږه موده پاتې ده. آیا انجونې به پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟ او که هو په کومو شرایطو؟ پوهنتونونو ته د انجونو تګ څومره مهم دی او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کیدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. راسره میلمنی دي د پوهنتون استادانې تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. موږ هڅه کوو چې د دواړو میلمنو سره اړیکه ټینګه کړو. تلوسه اصولي سټوډیو ته وصل شوې ده. هوریدونکو تاسو هم که دا خبرونه اورئ کولی شئ موږ ته زنګ را ووهئ. په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړه پر دې موضوع راته خپل نظر راکوي، او دا هم راته ووایي چې که چیرته نجونې پوهنتونونو ته ځي په ټولنه باندې به یې اغېز وي، البته په اوږد مهال کې. راځئ چې بحث پیل کړو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پوهنتون کې استاد ده. له دې به وپوښتو چې نوي کال ته چې لږې شپې ورته پاتې دي، څه هیله شته؟ آیا نجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نیکی هیلی ته تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم. او د خدای غواړو کوم غواړو چې پاک الله دې دا شیبه راورسوي چې زموږ ګرد نجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ کې د انسان د لارې مشعل او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره گام واخلی او موږ په دې پیژو چې د یو جامع نیمه برخه انجونې یا ښځینه قشر تشکیلوي. نو که چیرې دا قشر بې سواد پاتې سي نو جامعه نیمګړی ده. او زه په دې ایمان لرم چې زموږ انجونې په ډېر شوق او علاقه د هر نوع شرایط چې دی وای دی آزاد دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني انجونې تر اوسه هم ډېر مشکلات یې ګاللی ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن ځي او په ډېر شوق علاقه هر نوع شرایط چې دی ولري دی حاضر دی چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي د خواهش زمان او اساس سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سم ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، تر څو یې چې دغه دومره د جنګ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ شي فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولی، تاسو پانتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر له نږدې ګورئ، ځینې محدودیتونه طالبانو وضع کړي، مثلا د پانتون ته د ننوتو لارې جلا کړي دي، نجونو ته علیحده دروازه ده، هلکانو ته علیحده دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړي، خو کوم ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري هلته دوی پردې لګوي، او دغه راز نجونې چې ځي پانتونونو ته مثلا حجابونه به اغوندي یا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که نو موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دی، بندیزونه دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه ځو، دا خو بیخي مرګ دی. نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دی، چون زه نه پوهېږم دوی ځانونه طالب ګڼي، طالب ملا یعنی پوه او فامیده. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. بی بی خدیجه یو تجاره ښځه وه په هغه وخت کې، زموږ ښځې 200 کاله مخکې ښځو ته خپل حقوق واقعا ورکړل سوی ده. آیا یو علمان که موږ تاسې دا فکر وکړو په دغه شیانو موږ کولای سو چې د فساد او بد اخلاقي هغه مخنیوی وکړو؟ په هیڅ صورت نه. موږ کولای سو چې ذهنیت سازی وکړو، د علم او معرفت دروازې د دوی په مخ خلاصې کړو او دوی واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو. هغه وخت دی چې خپله د فسق او فساد یا فحشا له منځه ځي. په پردو اچولو په دې شین، آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دی خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و چې چادري و یا خلک په کورو کې ناست و سواد نه و؟ بله، دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوی په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي. دا په علم و معرفت، د علم و معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل، چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د چیش دپاره خلق سوی یم، زه چی شی باید وکم؟ دغه مسایل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي چې موږ وس واقعا مرتاسې پوهېږو چې څومره شرایط، څومره بده اغیزه، جنگ، اقتصاد، جنجالونه د ګرده پر زموږ پر محصلینو باندې تاثیر کړی، د زموږ معلمین، زموږ استادان یې ونهسو کولی چې یو ښه شخصیت جامعې ته تقدیم کړي، نیمګړی یې تقدیم کړي. نو ځکه دغه مسایل په پرده اچولو او دروازه بیلولو نه کیږي. دا
په دې هیله چې دغه محدودیتونه یو څه بیرته نرم سي، یا حداقل د وخت په تېرېدو ممکن نورې لارې چارې ورته ولټول شي، له منځه ولاړ سي. راځئ چې بله استاده ګلڅانګ المر هم سټوډیو ته وصل ده، تاسو هم ښه راغلئ. تاسو څه فکر کوئ دغه نوي کال ته هیله څه دي په سړو ولایتونو کې؟ ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې پوهنتونونه پیل شي، شاګردان، نجونې څومره، محصلان علاقه لري چې لاړ سي د محدودیتونو تر چتر لاندې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته محترمه خویندو او ټول د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او خوشاله يم چې نن ورځ په ګډون کې نن ورځ په باسکې زه هم ګډونواله يم. هو لکه څنګه چې تاسو او محترم استاد هم ورته اشاره وکړه، هیله شته ان شاء الله بلشته. لکه څنګه چې په ګرمسیر پانتونونو کې شروع شوي دي پانتونونه ګرمسیر ولایتو کې، نو هلته الحمدلله په کومه ځای چې مونږ معلومات لرو کوم داسې ناهیلي خبرې نشته نه ښکاري. یعنی زمونږ خویندې روانې دي په نارمال ډول پانتونونو ته، نو ان شاء الله هیله ده چې کابل پانتون یا داسې نورو سرسیرو پانتونونو ته به هم نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي. او دا یو ډېر اړین ګام دی که کومه ځای چې ښکاري. الحمدلله اوس ټول دې ته متوجه شوي دي چې ناس چې دي دا د قشر یو ډېره اړینه او مهمه طبقه ده، او که چېرته ناس تحصیل ونه لري نو دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ یوه داسې روشنفکره ټولنه وړاندې کړو چې بیا وکولی شي د هېواد په آبادیو کې ونډه ولري. نو دا به انشاءالله ډېره هیلهمند ده او ښه شیبې اوسي چې زمونږ خویندې وکولی شي بیرته پوهنتون ته راشي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
او د وی استاد په توګه تاسو چې په دې تیر څو میاشتو کې اوسه خود سي وچ د وضعیت کورونا هم خرابه ک په ټوله نړۍ کې، مثلا په میاشتو په انټرنټونه نه وو، انلاین درسونه په افغانستان کې خدای انلاین امکانات هم کم دي ځکه برېښنا او انټرنیټ په غوښته باندې نه ده. اما اوس بیا د رژیم تحول سو بدلون راغی، مثلا څومره تاسو په کور کې مثلا د تدریس بهیر نه لري پاتې کېدو، تاسو څومره مثلا چې تدریس پایل ته تګی کړی چې تاسو بیرته ورشي او خپل محصلان ته تدریس وکړي؟
طبعا یو څه ناڅه اغیزه خو لري هم په استادانو هم په محصلینو باندې. او دومره چې مونږ دې تلیواله تر څو خې سره بیرته د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او مونږ وکولی شو خپل مسؤلیتونه ادا کړو، او همداسې زموږ محصلین هم لکه څنګه چې زن سره مونږ تماس کوي د واټساپ له لارې یا داسې نو، هغوی ډېر زیات لیواله دي او ډېر خوشحالي څرګنده کوي چې دوی بالاخره وکولی شي بیرته پوهنتونونو ته راشي. نو تا باندې څو وخته وقفه چې راغله دا باغیزه لري، خو مونږ به خپل کوشش کوو، دوی به هم ان شاء الله کوشش کوي تر څو دا حالات یو حد سره ډک کړو. او دا چې استاد هم ورته اشاره وکړه چې بیخي په کور کې نه ستل شي یا کېنی چې بیخي د پوه نه وروسته پاشین دا به ستونزمن پاري، دوی هم دا درک کړي ده. نو دوی اوس دومره لیواله دي درسونو ته، یعنی که چېرته دوی ته ځینې قیدات وی هم په لاغي به هم دوی ان شاء الله خپل درسونه ته حاضر شي، او خصوصا د څلورم صنفونو یا هغه مسلین چې داخل ان شاء الله خلاصيږي او ورسته هم ستایي دي، دوی ډیر زیات لیواله دي. او موږ دا هیله لرو چې ان شاء الله هر ډول ستونزې چې رامخته کیږي کړي تا ګور تک په محل کې، یعنی د ترانسپورټیشن په برخه کې یا په دروازو کې یا چیک پوینټونو کې، نو دا به وروسته معلومیږي ځکه چې کله چې پوینټونه شروع شي دا به وروسته معلومیږي چې زموږ محصلین کوم ستونزې رامخ دي او د کومه حد او امکانات شته چې ان شاء الله د دوی ستونزې حل شي.
بله استاد څنګهلمر، تاسو ته څه ویل شوې دي سره دې چې ممکن نږدې ورځو کې تاسو پانتون ته ولاړ شئ خپل تدریس پیل کړئ؟ محصلانو ته خو به تدابیر نیول شوې وي، لارې بیل شوې دي، حتی ټولګي هم ممکن سره بیل وي په پرده، یا ممکن دا چې ټولګي سره مکمل بیل وي. تاسو ته څه ویل شوې دي په کوم تاریخ تاسو غوښتل شوې پانتون ته داسې حال احوال درکول شوی، او کنه تاسو هم لا په معلوماتي خلا کې؟
لکه څنګه چې اعلان وشو رسمان د لوړو زده کړو وزیر اعلان وکړ چې په اووم د هود به په سرسیرو ولایتو کې هم پوهنتونونه شروع کیږي، نو همدا اعلان موږ ته هم را رسیدلی دی. تر اوسه د پوهنتون څخه، یعنې د کوم مشخص ادرس څخه چې هغه زموږ پوهنتون دی، دغې څخه موږ ته کوم احوال نه دی راکړل شوی، خو ټول چې په جریان کې دي همدا عمومي اعلان شوی دی چې ویل شوي دي په اووم د هود به انشاءالله پوهنتونونه خلاصیږي او درسونه به شروع کیږي. نو ان شاء الله چې په همدې تاریخ به پوهنتونونه شروع شي.
او تاسو هم ځئ په همدې تاریخ کې کوم احوال هم در نسی، تاسو به ځئ خپل تدریس ته به دوام ورکوي؟
ان شاء الله زم به ګورو چې څنګه کیږي. او په اووم تاریخ کې رسمان اعلان شوی دی، لوړ زده کړو وزیر دا اعلان کړی دی، نو ان شاء الله زم نیت دی زه به ځم او ان شاء الله که مسلمان به راغلي او موږ به خپل تدریس ته ادامه ورکوو.
سلامات اوسئ، مننه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ خبرونه ته زنګ راو وهئ. د مخکخه خزی پروګرام دی، په نننی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې دغه دی په سړو ولایتونو کې هم څو ورځو کې پوهنتونونه پیلیدونکي دي. د نجونو محصلانو ورتګ څومره مهم دی؟ که چیرته نجونې محصلانې خدای مکړه له تعلیمه پاتې کیږي، له تحصیله پاتې کیږي، پر ټولنه یې ناوړه عواقب څه کیدلی سي او که دوی پوهنتونونو ته ځي نو ګټې څه کیدلی سي د ټولنې لپاره؟ تاسو هم ټلیفونونه راواخلئ، سټوډیو ته زنګ ووهئ، زه به درته شمیرې اعلان کړم. د تماس شمیرې د سټوډیو سره 00 420 22 2 50 01 01، بل شمیره ده 00 420 22 2 50 01. که انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ ته هم اړیکه نیولی سئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 22 2 50 01. اسکایپ رادیو ټکی آزادی مو د اسکایپ ادرس دی، کولی سئ چې اسکایپ ته هم اړیکه ونیسئ. نو اوریدونکو به هڅه کوي چې استودیو ته وصل شي. اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو د مخکخو خزو پروګرام. خبري وکړئ، غږ مو وصل دی، استودیو سره وصل یې تاسو. تاسو غږ راځي، مهرباني. خدای دې اوریدونکو اړیکه فکر کوم سم نه ده، غږ نه راځي. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو زما غږ اوري او غږ مو راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ. تاسو آزادی رادیو اوري د مخکخه خځې پروګرام دی. څه نظر لري پر موضوع د پانترونو پایل ته څو ورځې پاتې دي؟ په سړو ولایتونو کې څومره اړینه ده چې محصلان هم لاړ شي خپل درسونه ته؟
دا پانتونونو خو د نارینه وو دپاره ډېر خوښ دي چې نارینه یې وایي، هغه زنانه چې زموږ په قرآن او په کتاب کې مانا الله او رسول وایي چې مانا زنانه وو دپاره.
ښه، د دې ورور اړیکه پرې شوله. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ، آزادې راډیو ده.
لودین صاحب تا ته سلام او میلمنو ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره پاړیکه کې لغمان.
مهرباني وکړئ همدرد صاحب، ستړي مشي. تاسو د خبرونې پر موضوع څه راته وایي؟
زه خو به دغه نه وایم محترم ورور، چې کنه تعلیم خو سیا ورځم کدی نری او کدی خزینه دا شاته پاتې کیږي، نو دا معلومه خبره ده چې تاوان ده، بیا په ژوند باندې په ټولنه باندې کنه بیا غیر تاوان غورځيږي. او یو خبره کزه ده چې هغه په شکل وایم، چې زه وایم چې دغه حکومت به د موږ اوس مشران دي کنه، باید د دې امر ته موږ وګورو. او داسې دومره معمولی خبره کنه، خبره خو غټه ده، خو خیر موږ باید داسې ونه کړو چې یو خو دا ستونزه ده او بل موږ نورې ستونزې جوړې کړو. مطلب موږ باید عوام حوصله وکړو، لنډه خبره به دا وکړم چې باید موږ یو بل ته حوصله ولرو. افغانان هم مشران کشرانو ته حوصله وکړو، مشران باید کشرانو ته حوصله وکړي کنه. او بس خدای لوی دا ناامیده کیږو به نه. بس پخوا هم که موږ فکر وکړو د طالبانو څه کمې ساحې ورسره شل کالو نه ویل ته دا تعلیم نه، اوس خو بیا هم دی ښه دي دغه تعلیم ته وخت ورکړی، داسې را روان کال ته به ټول خوشي سي. نو موږ دې ته ډېر
خوشبینه سي، ان شاء الله. په ټولنه کې چې ته ژوند کې څه فکر کوې؟ که چیرته مثلا محصلان یا نجونې له پوهنتون نه فارغه کیږي، ډاکټران کیږي، ښوونکي کیږي، مثلا د ټولنې په نورو اړینو برخو کې کار کوي، څومره د ټولنې لپاره ګټې زیاتې دي؟
ډېرې زیاتې دي، ډېرې داسې زیاتې دي. ګوره نن سبا خو لو محترم ورور دا نړیوال هم خلک په همدې پېژني کنه، چې مطلب تعلیم وکړي او ملک ترقي د ترقۍ ثواب د کور ثواب د هغه شخص د ترقۍ سبب ټول همدغه تعلیم جوړېږي. نور خو شی نه چې انسان مطلب
کوښښ. ښه، اورېدونکو اړیکې هم پرې شوله. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ، آزادۍ راډیو ده، د مخکښو ښځو پروګرام. زموږ هغه وری، مهرباني وکړئ، استودیو سره وصلی.
السلام علیکم. تاسو محترم او مهمانو خاینو ته سلامونه او نیکې د مشرقي نه تاسو لرلین تیمه. زما خو دا نظر ده طالبان باید د خود تعلیم ته توجه وکړي، د خود لپاره جلا سینونه جوړ کړي، د اسلامي او شرعي حدودو په نافذولو سره خود ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او بل خبره دا کومه ده، خور چې مخکې ویلې چې دوی باید د منطقې د هیوادونو سره ځان عیار کړي. زما په نظر باندې دا خبره د اسلام سره تقریبا په ټکر کې ده، ځکه دا یو اسلامي ټولنه ده. دلته باید شرعي هغه شرعي احکام او حدود باید نافذ شي، په هغه حدود کې باید خلص اجازه ورکړي چې دوی تعلیم وکړي. یو غربي ټولنه ده، یو امریکایي او اروپایي ټولنه ده، هلته هلکو جلۍ په یو میز باندې په یو چوکۍ باندې کښېني که دا کار کوي نو دا خو د اسلام سره په دا کار کې ده. او بله خبره دا طالبانو شل کاره دلته دلته وینې توی کړي، قرباني ورکړې ده، جهاد یې کړی، دې په خاطر باندې کړی چې دلته شرعي نظام نافذ شي. نو که دا شرعي نظام نافذ نه شي نو دا خبره خو بیا دوی غلطه ثابتېږي. دوی چې مثلا د غالب جلۍ په یو سن کې سره پرېږدي او مینځ کې مثلا په حجاب هم نه وي پردن نه وي دا د اسلام سره مطلقاً ټکر ده او د تعلیم مخالف نه وي. باید تعلیم ته اجازه ورکړي او باید زمینه ورته مساعده شي.
سلامت اوسئ کور مو ودان، نظر مو واورېدل. شو فکر کوم ډېر ټینګار هم پر دې ده چې تحصیل دې پیل سي د نجونو، دا چې څه رقم دې پیل سي پرده دې وي نه وي، دا فکر کوم فرعي مسائل دي. په دوی به شاید نجونې هم لانجه ونه کړي، ځکه د افغانستان ټولنه هم اسلامي ټولنه ده، 99.99 تقریبا ټول ولس مسلمان ده، ټول دغه شی غواړي، شاید ورسره ډېر مشکل ونه لري. مننه، سلامات اوسئ. یو بل اورېدونکی راخلو، د دې نظر به واورو. مهرباني وکړئ، آزادۍ راډیو ده. ښه اړیکې پرې کېږي، متاسفانه. راځو خپلو مېلمنو ته. یو بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ، آزادۍ راډیو ده، خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه
تاسو، سلامونه وایم.
مهرباني.
په دغه باس په پانتون د جنکالو پانتون باندې د قران عظیم شان کې واضح دي کسې ویلي چې تعلیم په دنو په خلاف فرض ده.
او نو دغه بعضی کسان بیا ولې مخالفت کوي، وای چې نه نجونې د تحصیل نه کوي، یوازې د دینی زده کړې
وکړي. نه مخالفت نه کوي. پښتر چې هغه کمر وروغه کې د ډېر څه واقعیت ویلې، ځکه چې طالبانو درته شل کاله جهاد کړی، ویډیو ته کوي، قربانیان یې ورکړي، هر څه چې په چوکاټ د اسلام کې باید دي. مونږ دلته قرآن مشان قانون لرو، مونږ اسلامي مسلمانان یو. دلته چې کلنره او کخزه تعلیم یعنی فرض ده په باندې، خو په چوکاټ یو قانون دی اسلامي کې دا یې پېښته چې کوم رورو رښتیا وي. یو نامرمه ښځه یا پیغله چې په میز کې یو نامرم هلک سره داسې خو شیطان دی که نه انسان ده خامخا، نو باید دلته یو قانوني او شریعتي باید یو پرده به وتوي. که چېرته په نرمو ښځه باندې تعلیم ونه کړي، ښځه ته تعلیم ضرورت ده، ښځه جامې ته ضرورت لري، ښځه د ملک ترقي لپاره هم ښه ده، اول فیرن دده ته وایم چې هغه ډاکټره نو نه که چېرته ډاکټر وي نو هغه د نامرم ښځې سره د هغه په لاس وهل او په هغه باندې غږ خود ډاکټر هم نو صحیح ده، ډاکټر محروم ده، خو بیا هم که ښځه چېرته ډاکټر وي دا به ډېره کوي. جامې دپاره ترقي تجارت بی بی خدیجه پیشته چا خور ویلي، بی بی خدیجې تجارت کړی، ښځه کوي تجارت وکړي، تعلیم وکړي، هڅه وکړي، خو په چوکاټ یو قانون دی اسلامي کې.
او همدغه چوکاټ کې تاسو چمتو یې چې مثلا خپل خور یا خپل لور ولېږئ که چېرته اسلامي چوکاټ ورته برابر وي؟ یعنی تحصیل ته څومره لیوالتیا لري تاسو د نجونو په ټولنه کې؟
ما پیشته مې درته مخ وویل درته وویلې چې ښځه باید ډاکټره وي، ښځه باید تجار وي، ښځه باید دغه ضرورت خو ته بیخي دهشت زیات ضرورت ده، ځکه چې هغه هم انسان ده، حق لري په جامعه کې، ملک یو وزوه ده، حق لري تجارت کې، په ډاکټرۍ کې، په تعلیم کې، په درس کې هغوی حق لري. خو ما درته مخکې فیصله وکړه چې په داخل د چوکاټ اسلامي کې باید دي.
سلامت اوسئ کور مو ودان، ډېره ډېره مننه. اورېدونکو نظرونه مو واورېدل، ښایسته نظرونه وو. د ټولو اورېدونکو نظر همدا دی چې تعلیم فرض دی پر ښځه او نر باندې، هم دینی تعلیم او هم عصري تعلیم، دواړه سره په ټکر کې نه دي. راځئ چې بیرته خپلو میلمنو ته ورسو. میرمن تلوسه اصولي د پوهنتون استاده، له تاسو سره به بحث وغځوو. ولې فکر کوئ د نجونو په تحصیل دومره ټینګار کیږي، خصوصا نړیوال چې کله له طالبانو سره موضوع شریکی وای باید تاسو نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي؟ په مجموع کې نفس دې ټینګار په څه کې ده؟ یعنی د ټولنې لپاره د نجونو تحصیل ولې مهم ګڼل کیږي؟
ستاسو په اجازه اول زه د ورور ته سوال چې دی وکی، ما زما هدف ما په خپل خبرو کې ونه ویل چې طالبان د غربي مملکتو ته وګوري، ما خپل ګاونډي او خپل اسلامي مملکتو ته وګوري، پاکستان فرزند تاجکستان افغانغه پاکستان او ازبکستان کوم د ګرد زمو شاوخوا هم سایګان مسلمانان دي. آیا دی دغه څه کارونه کړی؟ ما د هدف داسې و، او ما د حجاب پیسې کې ما مخکیم تاسو چې هر نو شرایط دي زموږ نجونې پیغلې شزینه قشر آزاد دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. او بل زما خواهش د دغه کورنۍ سره د اولاد په تربیه کې هم نجونی پات راغلی دی هم فرزن استادان او پوهنتونونه. البته رول شرایط دلوده تا هم کورنی موش که خپل اولاد د اسلام پا جامعه کی لوی کو او د اسلام احکام رو بازده کرو او هغه پر اسلام حقیده ولدی آی دا امکان لدی چه شیطان دی پر هغه حاکمی؟ موش باید پر شیطان حاکم ووسو در نر پسند که کشنه دی ورور فکر رو باندی وکو ورور دی دغس خبرت متوجیسه موش باید خپل اولاد صحیح تربیه کو در اسلام پر احکامو باید اغا پوکو شه رس استاس اغا سوال ده نو جهانی طولن و خود ده شوز و حقوق دی قرآن پاک ده حق پر کرده ده اسلام دین دو سوا کال ده سور سوا کال ده مخه ده حق پر کرده ده نو موش چو کیو چه ده حق زینه واخلو درست د اسلام په چوکات موږم د خپل اسلام را باندې ګراندي موږ د اسلام په چوکات کې غواړو د تحصیل او موږ ګرد انجونی هم د اسلام په چوکات کې غواړي لکن په دې تدې چې پرده وزړو دا شدې چې د خپل اولاد زړونه پاک وروز
زما هدف استاد سمد دغه څوارلس وکاله مخکې اسلامي شاعرو کې تقریبا د ټول ځایونو کې د ښځو او نرانو حقونه واضح دي او ټینګار هم شوی چې تعلیم په دواړو فرض دی اوس څه وشي چې دغه نوی نظام سره یا نوو بدلونونو سره نجونې محصلان خپل ځان عیار کړي شرایط به ممکن یو څه سخت وي یو څه مثلا حجاب کول یو څه مثلا پرده کول یو څه په بیلابیلو دروازو پوهنتون ته تګ دا به یو څه مودې لپاره یو څه سخت وي زغملې نجونو ته چون دوی د سیستم سره نابلده دي اما په اوږدمهال کې هدف دا دی چې تحصیل وسي څه د ستاسو سپارښتنه محصلانو ته هغو محصلانو ته هغو نجونو ته چې دغه څو ورځو کې راځي پوهنتونونو ته
بس ما پیشنهاد از ما اوشتنه ده گرد و زوانان و سکنارینه ده کشزینه داده چه ده فستاس خبره ده فرعی مشکلات ده ده دمره اغا نلیره رول نلیره زادی سیخ پل درسونه ته او واقعا دی ده خلاوی چه ده سمره وقت راله یو ساعت یو رس سمره لوی زربه ده ده مملکت ده پاره ولی ده مملکت بنسد تحصیل ده تشکیله بی سلور پایه لری چه اقتصاد ده اردو ده او ده تحصیل دی. دا که وای غواړی مملکت وران کې تحصیل له منځه یوسه نو ځکه دی دی په ډیر همت اسلامي روحیه او ډیر په عزم همت راسی خپل درسونه ته ادامه ورکي او ښه درس وای او ځان د اسلام په قوانینو د اجتماع په قوانینو ځانونه پوکي او تو څو چې وسی کولای خپل جامعې ته خپل خلکو ته خپل دین ته د خدمت جوګه وکړي.
بله مېرمن اصولي ځینې شکایتونه موږ ته را رسېدلي دي اورېدونکي کېله ولایتونه وایي دوی چې کله پوهنتونونو ته ځي مثلا په تودو ولایتونو کې داسې چې د غرمې له خوا ځي او په اوړي کې چې دوی د غرمې له خوا ځي وایي ډېره ګرمي هم وي دوی وایي چې یو څه زیاتی ورسره سوی له نجونو سره مثلا دغه د پوهنتون ته د تګ وخت داسې دی چې د غرمې وخت یا ټاکنده غرمه کې ځي معمولا په ګرمو ولایتونو کې هغه مهال ګرمي هم وي دوی دغه تور حجابونه هم اغوندي وای چې اصول ورته سم نه دی وځه سوي تاسو هم داسې څه ګورئ چې داسې یو څه د نرانو پرتله د ښځو په برخه کې یو څه ناغیړي شوي وي یا د دوی هغه ټایم د داسې عیار سوی وي چې ډېر د غرمې او ډېر د ګرمۍ وخت وي او که نه فکر کوي ولایتونو کې ټایمونه مختلف دي سره
یا واقعا موږ کله داسې واقعا د ګرمسیرو که نو تاسو پوهیږئ دا تور ټوټه چې دی دا لمر هم ډېر جذبوي ډېر ګرم هم وي نو طالبان دې دغه ته توجه وکړي چې د دوی تایم ته د تغیر واقعا ښه سکون د یو شاګرد چې د فاصلې څخه راځي د تور حجاب هم پر سر ګرمي هم وي نو هغه په کوم اعصاب په کوم روحیه درس ته کښېني او درس وایي دا نو د دوی د طالبانو مشکل دی چې دوی د خپله فکر وکي د دومره مشکلات پر ښځو باندې دا مشکل هم د دوی لخوا نو دا دوی خپل فکر وکي او دا مشکل دی ورته حل کړي واقعا مشکل دی.
سلامت اوسئ مننه. ګل څانګه لمر ستاسو نظر څه دی څه وشي مخکې استاد ورته اشاره وکړه چې ذهنیتونه باید جوړ شي تر څو د اخلاقي فساد مخه ونیول سي سمه ده چې پرده حجاب هم اسلامي اصول دی باید ورته درناوی وشي اما په ټوله کې ذهنیت سازي څنګه وسي تر څو مثلا یو ځوان په دې فکر وی چې کچیرته لوی انجلۍ سره یو ځای کیږي په یو صنف کې مثلا یا په یو بل ځای کې سره مخامخ کیږي ذهن دې ته جوړ وي چې دغه مثلا له اسلامي اړخه دې خور وبلل سي څه وسی ټولنې لپاره چې ذهنیتونه جوړ سي.
اها ډیره مننه. بیا هم دا موضوع دې ته راځي کیږي چې باید اوناس طبقه په مجموع کې اوناس د کور په ځانګړي توګه اوناس طبقه باید ذکر وشي او ته په هنه ته مخ شي، ځکه چې مړه خوري راوځي. د انه کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، نو د هغې لومړنی مکتب د مور غېږه ده. نو که چېرې ته زموږ میندې باسواده وي، یعنی طبعا پوهه انسان ته ورښایي چې څه حلال دي څه حرام دي، یعنی په مجموع کې پوهه انسان دې ته هڅوي چې بالاخره دنیاوي او اخروي اصولو باندې پوه شي. نو که چېرې ته زموږ مور باسواده اوسي، نو خپل ماشوم د کوچنوالي څخه همداسې باسواده او روشنفکره روزي هر څه ورته ښایي، نو دا ماشوم به یعنی دا ځوان که چېرته ځوانېږي، دا د ماشومتوب څخه ښه روزل کېږي او په دې پوهېږي چې ټولنه کې څه شی سم دي او څه غلط دي. نو د دوی ذهن او زړه دواړه آماده اوسي د راتلونکي لپاره، د پوهې لپاره، د اجتماعي اصولو لپاره، اجتماعي روابطو لپاره. نو انشاءالله دا به داسې یو ماشوم روزي ټولنې ته چې هغه په راتلونکي کې داسې مشکل ونه لري چې ګواکې په یو صنف کې یو په یو میز باندې کېناستو سره خدای مکړه د دې څخه کوم فساد اخلاقي صورت ونیسي. نو بهتر همدا ده زما په اند چې ټولنه باید ډېره زیاته توجه وکړي دې ته چې زموږ خویندې تحصیل وکړي، ترڅو راتلونکی نسل داسې وروزي انشاءالله چې هغوی په علم، په اسلامي او دنیاوي علم باندې ښه آګاه اوسي، ترڅو داسې مشکلات سره څوک بیا مخ نه شي. او څنګه چې دوی اشاره وکړه، په خوا هم دا ټولنه اسلامي ټولنه ده، داسې نه ده چې په خوا پندونونو کې یا په ټولنه کې اسلام نه و. زموږ پخوانۍ ټولنه هم اسلامي وه، اوسنۍ ټولنه الحمدلله اسلامي ده، او راتلونکي کې به هم ټولنه اسلامي وي انشاءالله. او هیڅوک د اسلام سره ټکر کې نه دي، هیڅوک د اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري. اړینه هم دا ده، مهم هم دا ده چې بالاخره پندونونه شروع شي او زموږ خویندې ورونه دواړه تحصیل ته ادامه ورکړي.
بله، او څه وایي هغو اوریدونکو ته؟ ممکن د ګوته په شمار داسې اوریدونکي وي چې د نجونو تحصیل ونه غواړي، وایي چې زوی دې ورته ډاکټر سي، زوی دې ورته انجینر سي، زوی دې مثلا اقتصاددان سي، کمپیوټر ساینس دې ولولي، د نړۍ له عصري علومو سره د سیالي وکړي، اما وایي نجلۍ دې دینی زده کړې وکړي او بس. صحیح ده، دینی زده کړې فرض دي په نر او ښځو دواړو باندې، اما د دینی زده کړو تر څنګ خو د وخت اړتیا دا ده چې نجونې باید عصري زده کړې هم وکړي. د کورنیو ته یا دغسې په ګوته شمار کسانو ته چې مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو، دوی ته څه سپارښتنه کوي؟ څومره اړینه ده چې په یوه ټولنه کې محصلانې وي، فارغینې وي، حداقل ډاکترانې وي، ښوونکي وي؟
طبعا داسې ګوت شمېر کسان به خپله هم دې ته متوجه شوي اوسي چې بالاخره ټولنه کې دوی څه ډول مشکلاتو سره مخ شوي دي. حتما دوی به مثلا مریض درلودلی وي، دوی به مثلا داسې یو لیک سره مخ شوي وي چې دوی ارمان کړی وي چې کاش موږ سواد درلودلی چې موږ دا لیک لوستلی وای، په حقیقت کې دا لیک کې څه لیکل شوي دي. یا مثلا کاشکې زما خور، زما لور ډاکټره وای، ترڅو زما د بلې خور یا د بلې لور مشکلې حل کړی وای او موږ نه وای محتاج شوي چې خدای مکړه بهرني هوادونو ته لاړ شو، یا مثلا ذکورو ته مراجعه وکړو، یا دا چې یعنی دا موضوع مې دغو کسانو ته ده چې دوی ډېر اساس دي، نه غواړي ذکورو ډاکترانو ته مراجعه وکړي. نو طبعا دوی به داسې موضوعاتو سره مخ شوي او دا به یې درک کړي وي. نو که چېرته دوی درک کړي ده، نو دا په دې ارزښت هم باید پوه شوي اوسي چې یوه ښځینه ډاکټره، یوه ښځینه استاده، یا مثلا په بایومیټریک کې پاسپورټ کې که دوی اړتیا ورته درلودلي وي، تللي وي، لیدلي وي، حالات یې لیدلی، یو داسې یو پوهه نجلۍ چې مثلا د کمپیوټر ساینس څخه فارغ وي، یا د علم په هره برخه کې دوی نارینه او ښځینه دواړو ته ضرورت دی. نو انشاءالله دوی به دې ته متوجه شي. اوس زه د دوی څخه هیله لرم چې خپل اولادونه اوس هم سره وخت دی، خپل اولادونه دوی ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ولیږي، اجازه ورکړي، ترڅو دا ټولنه، اسلامي ټولنه ده الحمدلله، په پوهه هم سمبال شي، ترڅو موږ د پردیو محتاجیو څخه خلاص شو، خپل هیواد په خپله په پښو ودروو.
مننه. کور ودان اوریدونکو کولای شي اړیکه ونیسي سټډیو ته، ورسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکو وصل دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. آزادۍ رادیو ده، د مخکښو ښځو پروګرام.
بله، سلامونه تا ته او ملمنیا ته، خپل میتي سلامونه وړاندې کوم. دغه یو ډیر شکه دی چې سره جلا شي وروره په مدای اسلامي ټولنه ده، به موږ له پاکستان سره مقایسه کوو، نه به د عربو سره مقایسه کوو. ګورې درې ورځې مخکې ما یو راپور واورېدی دغه سج د رادیوګانو ته، د بی بی سي ته، چې په لاهور کې پاکستان کې د یوې مدرسې، دیني مدرسې کې اته دانې ښځې د دا یوه استاد څخه چې هغه بعضې یوه پله حمل کړی، بعضې یعنی دغه یو واقعي خونه په دغدغه کې پیښیږي نو کاغه موږ غواړو چې یو ثابت یو سوچا یو پاک ټولنه ولرو باید جلاسي ځکه چې د نفسو د شیطان مخې څوک نه سینې والا چې د خدای رسول وایي خدای وایي چې نه سینې والا نو موږ څنګه وایي چې یا موږ دې نه ځان ته قوت ورکوو چې نه دغه سزونه بغیر سره ناشي کتنه به مابین ته نه راځي اگر خلک یې راولي هغه بیا په دغه فکر کې هم نه دي کار څه کیږي په هغه ملکو کې هغه بیا په دغه حساب کې هم نه دي خدای ایران مسته معلوم دی هغه بیا په دې کیسه کې نه ونو دوه کیسه نه ونو کدلته یعنی دوه دغه نه باندې کېده دغه خو دغه دې نه درې مده دا راپور ما واورېده
سلامت اوسه یعنی تاسو وایي چې خدای چې ټولګي سره جلاوي او که جلانوي منځ کې پرداوي سلامت اوسه ډیر مننه نظر مو واورېدل سو وار به شنور اوریدونکو ته دوی هم نظرونه لري اوریدونکو به هڅه کوي چې استودیو سره اړیکه نیسي سکایپ ته هم اړیکه نیولې سي سکایپ رادیو ټکی ازادي آدرس او د غرض د تماس مې همسته واتس اپ همسته هڅه کوي چې اوریدونکو راوخلو د پانتون دوه استادان هم زموږ د بحث ملمنې دي رازو خپل میلمنو سره بحث غزو بیرته میرمن تلوسی اصولی ته ورزو میرمن اصولی راځي چې اوریدونکو راوخلو د نظر او بیا به تاسو سره خبر ته ادامه ورکو ځکه اوریدونکو وصل دي مصرف راځي مهرباني وکړئ
سلام علیکم کوم خان کو شهند خوشنه ولای خان ورګنری
ښه کوچای سه مهرباني وکي خوشنه د خبرونه پر موضوع څه نظر لري
نظر خو مونږ دغه د مې شخصي موضوع د کلام کو چې ته په افغانستان کې مطلب ان ډیر مخلوق د لګ نه او دې ته د داس لا به
کوچای سه بغم پرې کېږي کله چې موقعیت بدل کړي
راګ مدرزی
وو سې سو اوس مغه غوازی سو مهرباني
مالک د زموږ کوچیان خلک چې دی له وسه پرې دی یو حکومت لا تیر حکومت لا هم طالبانو حکومت او په دا باندې دوی هم نه دي چې لکه خلک ټول تاسو هغه لري اشتیا لري چې را درس ټول شي او که هدي خدو یو کدن رانوي او د موږ یو خاطر هیڅ هغه نه ورته کیږي یله نه پیدا کیږي دا څه مسله ده
یونیسف خو یو څه سیار خوندې جوړ کړی وو هغه کسان چې مثلا ګرځي غو کې کوچان هم راځي د کورنۍ کډوال هم راځي څنګه خوست خواته یونیسف له خوانه څه پروګرامونه نسته تاسو لپاره
نو دا خو یو څه مسله ده لکه موږ خو سکي چې دی دوا یو لوی لوی د سوالې جون دی لکه یو سرګوټای یو هغه ټول ډانډې نو دې ته هم مخکې به غیر اصل هم کنه ریجو کړی دی مکتبونه اغه په میادي او تعمیرونه به نو جوړ کړی او دیوالونه به ویلي اغه په ډیرو مشکلو باندې دی هیڅوک نه ورته ځیریږي نه حلیمان او نه بس خلکو توجه ده ورته نه دی حکومت هم پام ده ورته ځکه دا خو تکسل په شالو کې چې یو سړی تعلیم وکړي هواتیا په صدا پاتې وي نو دا شل په صدا نه توانی کې ستراتیا په صدا راځي او دا پاتې په صدا تعلیم ولري شل په صدا خود به خود ورځي
او سلامات اوسې کور مودان ډیره مننه خیر اوسې نظر مو اوریدل سو دا ورور وای چې کوچای دی وای چې پتیرو حکومتونو کې د کوچانو تعلیم او تحصیل ته لکه څنګه چې لازم ده توجه نه د سبب بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د مخکخه خزو پروګرام
بل سلام علیکم نبیل سه محترمه
علیکم السلام مهرباني
نو مننه کول به محمدی بغلان ولایت نه
مهرباني وکي محمد نبي خان بغلان نه تاسو د خزو په تحصیل او پارزخ باندې څه وایي راته
بلې له دې څخه وخت وګوره چې موږ تاسو لپاره یو میاس کوم ځای پاتې ده نو کال ته مثلا کې دای چې نو ټول افغانستان کې دا تاسو نه به شاله په خطرې په باندې خو اصول باندې به شاله چې هر سره به خزینه مو بیل درس وایي نه نه ځوانه ماشين مو بیل درس وایي او تقریبا وګوره چې دا ورو کې موږ تاسو ته پیاده اخر به وایي او پنځرو ته بخاله په شالګوانو سره د شړو سره ته پنځو سره راته هم د شه پارلمان جوړ کړی نو انده کوم موږ کوشش کوو ان شاء الله چې موږ تاسو په پنځم نوم کې خدمت پیل کړو ته نیمه او بیا که پزاب ان شاء الله د وروري د خوري د وفات یعنی چې په ګورو کې چې پزاب ان شاء الله چې خلک چې بارګي نو ډیر وړاندې کوي مثلا ډیر نه کړی موږ د موږ تاسو افغانستان کې د شل کال کې ما مخکې مې ډیر وخت د عواقب سره مخامخ شوی خلک مې سبان ته نو چې د رقابت روانو نو په همدې سوګ دي هغه رقابت لپاره نه ځای علم د کې هغه تعلیم کې هغه کوشش کوي چې انده کې سوچي نو چې کې چې هغه ټول مرابط کې کې موږ زیاتره د دین کوي چې مخکې موږ اسلامي مملکت یعنی مثلا او سید اسلامي حکومت باندې یعنی اسلامي اصول موږ نه مراته ول
ډېر مشکلاتونه موږ درلودل چې موږ دغسې په عجیب سره مخامخ شوي مشکلات پیدا شو افغانستان کې. نو اوس نن نه باید موږ چې شروع وکړو چې ښه طریقه باندې او ښه اصول اسلام راسه کې روسي یعنې مثلا هغه څوک نه وایي چې ولا هغه پوهنتون سره کوم دی سوال انګرانه چې باید چې ښه طریقه باندې باید انشاءالله چې عمارت به راکار کوي که خدای کول نوي کال کې محترمه
ډېره مننه سلامات اوسې کور مو ودان محمد نبی ول بغلان نظر واوریدل شو ورزو خپل میلمنو ته میرمن تلوسه اصولي څه وشي چې خلک تشویق سي تحصیل او تعلیم ته خصوصا د نجونو په برخه کې یو ستونزه د موږ تاسو ټولنه کې موجوده ده تاسو هم تری خبر یې موږ هم زکه ټولنه کې اوسېدل یو او ټولنه کې لا هم اوسو دوی وایي چې شرایط له فکری او فزیکی په لور انجونو ته برابر نه وو البته په خارونو کې دا ستونزه حل و خلکو خپل انجونو ته اجازه ورکول اما په اطرافو کې اکثره انتباه دا و چې انجلۍ د تشپګم ټولګي پورې زده کړې وکړي وروسته بیا نو انجلۍ پیغلکیږي بیا ورته مناسبه نه ده چې د یو هلک سره د څنګ په څنګ کینی په یو ټولګي کې د زده کړې وکړي څه فکر کوي دا کوم اصول چې وس وځ کړی طالبانو کوم محدودیتونه دا به خلک تشویق نکړي او زه په کلیو کې چې خپل انجونې ودیږي پانتونو ته او خوانځیو ته
ستاسو په اجازه ول ورور چې هغه کې دغه سوال ته ځواب ورکوم چې وای موږ شیطان موجود دی او موږ نسو کولای موږ تاسو ته خدای تعالی حق را کړی دا دینی لارښوونه موږ سره را کړی دا پیغمبر را سوالی دا نو موږ باید د خپل دین احکام پر ځان باندې تطبیق او سوچ وکړو کولای شیطان له منځه یوسو د شیطان کلنو ته موږ تسلیم نسو موږ لارښوونه لرو زموږ فرزند شمس البازغه فرزان خدیر موږ په شکل د بی خدیجه دی شیطان نه درلودی په هغه وخت کې شیطان نو دی پر شیطان باندې دی غلبه وکړي موږ ډیر د خدای دوستان لرو حافظ سعدي فرزان ډیر شخصیتونه موږ لرو چې پر شیطان باندې غلبه کړی ده خپل ژوند د دینی او اجتماعي اصولو سره سم برابر مخته بیولی ده او د خدای دوستانو لطفا دې ورور دا خبره نه کړي چې موږ پر شیطان باندې غلبه نسو کنه موږ باز ځانونه د خپل دین په احکام او عیار او پر شیطان باندې غلبه وکړو داسې وخت کېږي چې موږ د علم او معرفت سره آشنا اوسو
راځو چې څه وشي چې خلک تشویق سي چې اوس خو دغه ده محیط هم تقریبا جوړ شوی ده او طالبان هم داسې خلک نه دي چې له بهره راغلي خو د همدې ټولنې خلک دي فکر کوم نزاکتونه به ورته معلوم وي
جدی موضوع دا و چې ځوانان په کور کې ناست و بدبختی لوی بدبختی دا و دا مهم نه دی چې دا څنګه د پدې سره یې هر څه چې کړي دي دوی کې مقصد اجازه نه ورکړي چې زموږ ځوانان راشي خپل تحصیل ته خپل درس ته ادامه ورکړي مهم دا دی ښه دا نو د اطراف دغه سړي چې ستاسې نظر ویني د دوی په نظر زما په نظر دا پرده اچول لاره بېلول دا یو کلي هغه نه دی حل لاره حل نه دی کلي هغه دی چې ستاسې خبره چې موږ ذهني سازي وکړو داسې پروګرامونه دي جوړ سي د چې فرزند ذهني سازي وشي اول د زموږ علماي دین چې په مسجدو کې دی باید هر کورنۍ په هر جمعه کې باید د اولاد د تربیه پیسې کې کورنۍ ته وظیفه ورکړي او ورته ووایي چې تاسو دغه وظایف له اوس ګوره د ورور وای شیطان دی موږ شیطان توانایي لري پاک الله تا ته دومره استعداد دومره توانایي او مغز درکړی چې ته د مځکې کره تر د خپل ګټې لپاره باید ته استفاده ځینې وکړي نو شیطان چې دغه یو رتل شوی هغه دی مخلوق دی چې خرڅوي ده ته څنګه دغه په مقابل کې مبارزه نسي کولی نو ځکه دی باید پوه کړي چې خپل اولادونه د اسلام د احکامو سره وروزي مسؤلیت لري وروسته یې مکتب ته تقدیم کړي مکتب دې دغه خو زحمت وباسي پوهنتون کې استادان مسؤلیت لري چې یو سالم یو ښه مسلمان عالم بااستاد بادر او بشردوست انسان د جامعې ته تقدیم کړي
بله او پوښتنه دا مشخصه چې د طالبانو دغه محدودیتونه دا به څه اغیز وکړي آیا کورنۍ به تشویق کړي چې خپل نجونې ولېږي ښوونځیو ته ځکه اکثره کورنۍ هم خصوصا په کلیو او بانډو کې په دې نظر دي چې که چوکاټ اسلامي وي پرده وي نو دوی حاضر دي چې خپل نجونې ولېږي اما په لویو ښارونو کې بیا نجونې وایي چې نه دغه پردې اچول د لارو بیلول دا ممکن درسي بهیر یا تحصیلي بهیر ټکنای کړي ستاسو نظر څه ده په ټوله کې دغه محدودیتونه چې نوې لګیدلې او دغه نوې پانتون هم نوې کال چې پیلېږي دغه محدودیتونه سره به پیلېږي د دې اغیز به څه وي د خلکو په تشویق تحصیل ته او کنا خلک بل تحصیل زړه توري کوي
بخو باندې ویښ یو د مرکز خلک دی هغه د علم او معرفت ماهیت باندې پوسوي دي په هر قیمت شي راځي خپل درسو ته ادامه ورکړي هر څنګه مشکلات شي شد په دې به یو تحصیل لري د فزیکي له نهاد نور بیا هم دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي پاتې څو د اطراف دوام ورکړي د په دې کې به یو نوکي رول ولري اوس به نو دوی خوشحاله خوشحاله دنده دوی د خوشحالي سبب شي چې خپل اولادونه ولیږي پوهنتون مکتب ته غادي چې دې د مکتب او پوهنتون ووایي بیا وروسته نتیجه ورته معلومېږي چې څومره دا اغېز لري. زما په نظر دا فرعي لاره ده، اصلي لارې ذهن سازي ده.
بله، او استاد اصولي څومره خزینه ښوونکي د تاسو اتمن دا معلومات کیږي په اکثر ولایتونو کې په خارونو کې ستونزه دا و چې خزینه ښوونکي کمې وي. کله چې طالبان غوښتل چې د پانتونونو ټولګي سره جلا کړي نو بیا یو چلنج ورته دا و یا یو ننګونه ورته دا و چې دوی په کافي شمیر کې خزینه ښوونکي نه درلودې چې د دې سابقه هم دې ته ورګرځي چې په کافي شمیر نجونو تحصیل نه دی کړی. که کافي شمیر نجونو تحصیل کړی وای نن به د خزینه ښوونکو شمیر هم کم نه و. ستاسو په نظر اوس مهال په پانتونونو کې، کابل کې، په ولایتونو کې د خزینه استادانو رول څومره دی؟ څومره شمیر کې دوی دي؟ یعنی له نارینهو سره خو فکر کوم سیالي نه شي کوی چې 50-50 دوی ونډه وي، اما کمې به وي لا هم.
هو ته دیم لا کمی دی دی په اصل کې ژوند د ونوس طبقه لږ دی. هم په مرګاتا په مرکز کې څه خاصه چې په هغه ولایت کې دی دا مشکل دی د لپاره دی خپل دا مشکل خلق په مرکز کې کمپیوټر سره څه خاصه چې دا په ولایت کې دی داسې نه پېژنې دی بل دا مشکل څنګه حلي دا مشکل نه
دی. ته ویلو چې دا سه مشکل سره مخ کیږي نو بیا به سکرین لګي پس ټولګي کې به سکرین د ټلویزیون وی استاد به بل خوري نه تحصیل کوي خو د استادان به چې محصلان به په سکرین کې ګوري یا په پرده باندې به د ټلویزیون ګوري خو دا غلار چار دی وکتل چې څه دا ول عملی کیږي په نظر کې خو دا غاسي دي. مننه، سلامات اوسئ. راځي چې ګلسانګ لمر ته هم ورشو د خبرونې لګي شبي پات دي. ګلسانګ لمر، ځینی داسې کسان دي وای سن می زیات د تحصیل نه پات د مثلا د درويستو څلورويستو کلوي وای چې نور نو تحصیل په درد نه خوري ځکه زما عمر د عمر او چې تیر سو د تحصیل عمر می څه وای هغه کسانه ته، یعنی که یو څوک عمر هم زیات وي او موقع ولري د تعلیم او د تحصیل څومره سن کې ورته اړینه ده چې دوی وګرځي لاړ سي خوانځای شروع کړي د لیک لوست زده کړې وکړي او که چیرته خوانځای لوست وي پانتون ته لاړ شي؟
بالکل، سن زما په ډیره حدا د تحصیل د تحصیل لپاره محدودیت نه کېدلی بچی ته دې سره داسې ذهنیتونه وي زما په هر سن کې کولی شي دوی که هڅه وکړي انشاءالله تحصیل وکړي. زه خپله ډېری داسې کسان زه پېژنم چې دوی سن دومره وو چې حتی خپل لور کره دلته اوسېده، په مرکز کې د ولایاتو څخه راغلي وه، دلته خپلې لور کره اوسېدله او د ریاضي ډپارټمنټ څخه فارغه شوه، د ریاضي پوهنځي څخه فارغه شوه. نو که چېرته څوک وغواړي وایي خواستان توانستان دی که نه، نو که چېرته څوک وغواړي تحصیل وکړي نو هغه په هر صورت کې په هر شرایط کې په هر سن کې چې وي دوی کولی شي تحصیل وکړي. هېڅکله د نه مایوسه کېږي، کوشش وکړي، شی ناممکن نه دی. نو انشاءالله دوی اتمن کولی شي په هر سن کې چې وي پوهه ترلاسه کړي.
او دا چې یوه میرمن تحصیل کړي وي هغه خپل اولادونو ته څه ډول راتلونکي جوړولی سي؟ او یاداش کې خدای مکړه یوه ښځه تحصیل ونه لري، تعلیم ونه لري، لیک لوست ونه سي کولی، نو د هغو د ماشومانو راتلونکي او د هغو کسانو چې سواد لري، تحصیل لري، د هغو د ماشومانو راتلونکي څه ډول کېدلی سي؟ په دې هم کېدای چې لږ خبره وکړو، ممکن ځینو کورنیو ته د معلومات جالب وي.
طبعا فرق خوبه ای، یعنی اسلام که ویل شوی دی چه هغه څوک چې پوهه لري د هغه چا سره مساوي نه دی چې پوهه نه لري. نو پوهه ډېر رول لري. نو کچېرته لکه څنګه چې د مخامه هم دې ټکي ته اشاره وکړه، کچېرته زموږ مور باسواده اوسي نو هغه باسواد ټولنې ته روزلی شي، نو هغې ته مثلا د ماشومتوب نه هر څه ورزده کولی شي، هغه په خپله په علم سنباله وي، نو خپل علم د خپل اولاد ته انتقال کړي، دا هم اسلام له نظره ثواب لري، هم ټولنې ته ګټه لري. اما که متاسفانه زموږ مور باسواده نه اوسي نو هغه نشي کولی مثلا خپل اولاد په پوهه باندې وروزي، هغې ته څه ورزده کړي، یا د ماشومتوب نه د هغې ذهنیت دې سره آشنا کړي چې اسلام کې څه شی دی او په نړۍ کې څه شی دی. دا ټول پوهه ده، اسلامي او دنیوي پوهه، چې وا باسواده مور کولی شي خپل اولاد ته وړاندې کړي. او همدارنګه متاسفانه لکه څنګه چې تاسو کویږي اکثرا په بے سواد ټولنه کې حتی امراض ډیریږي ځکه چې زموږ میاند مثلا نه کویږي چې د امراض څنګه مینځته راځي د مرزونه څنګه مینځته راځي او د دې مخنیوي څنګه کیږي مثلا واکسین څه تاثیر لري نو له بعد امرغه په ډیرو ټولنه کې چې مثلا په تحصیل کچا لګوي د پولیو کچا هم لوړه ده ځکه چې هغه مور نه پوهیږي دا مرض چی شی ده څنګه مخنیوی وکړم زه خپل ماشوم څنګه دغې خو ساتم واکسین څنګه دې ته ګټه لري په کوم تاریخ څنګه مراجعه وکړي نو دا ټول هغه ټکي دي مهم ټکي دي چې وباسواله مور څه کوزدلی شي او متاسفانه به سواله مور خو نشي کولی دا هر د ټول معلومات ولري نو همدا اغیزه ده چې بل اخره یو ټولنه ورو ورو د دې پر ځای چې مثلا مخ پر وړاندې لاړ شي ورسته شاته پاتې کیږي او همدا ټولنه چې ورسته شاته پاتې شي نو بیا همیشه محتاج دي نور هیوادونو مرستو ته او همدارنګه نشي کولای خپل ځان خپل په خو ودري
او له اقتصادي اړخه څومره مهمه ده چې یو نجلۍ زده کړې وکړي پوهنتون ته ولاړه شي فارغه شي حتی که امکانات ورته وي برابر وي دود کلتوري ورته زمينه مساعده کې کار وکړي حتی په ډیرو مثلا سخدریز ټولنه کې موږ ګورو چې نجونې کار کوي که تاسو مثلا سعودي یو بیلګه وګڼو یا وګڼئ نو سعودي ته هم کلار شي تاسو نجونې ګورئ چې اوس د کار اجازه لري حتی موټر چلولای سي مثلا دغه د حرم شریف په دروازو کې ولاړې وي د امنیت چاري مختوړي هغه خځه چې ننوزي مشکوک وي هغوی تلاشي کوي د خځو تعلیم د ټولنې له اقتصاد سره څومره مرسته کولای سي کله نه تبصره په دې هم کوي
بالکل ډیر غیزه د لشي نو چې ته یو میرمنه با سواد میرمنه اوسي هغه تابن چې وظیفه ولري دا وظیفه نه یوازې داسې د میرمنه په خپل د دې کورنۍ او د خپل د اقتصادي له لحاظ مستقله کوي په خپل په هوی دره ولې شي کار ته نارینه ورسره وي یعنی بلکې و ټولنه ته هم خدمتګار کیدی لشي لکه تاسو اشاره ورته کړه نه یوازې په سعودي عربستان کې په اکثریت اسلامي ودونو کې هم داسې د په قطر کې هم داسې په نور اسلامي ودونو کې زمونږ خویندې دي مېرمنې دي چې هغه ډېر ارزنده او مهم رول لري په ټولنه کې ډېر مهمه دندې دوی ته سپارل شوې دي چې دا دندې هم کولای شي ټولنه مخته یوسي ټولنه سره کومک شي همدارنګه د دوی اقتصاد په ودري متاسفانه زه نه ځینې کې داسې ده چې مثلا یو مېرمنه خپل د کور سرپرست له لاس ور کوي نو په دې صورت کې کله مېرمنه سواد ولري نو دا کولای شي خپل دندې ته ادامه ورکړي خپل اولادونه وساتي په هغه باندې بعد امر غل کسنګ چې اوس ممتاز خبرونه ګورو تیر ورځ هم زه په دې خبر باندې ډیره خوشاله شوم چې زموږ یو خور دې ته مجبور شوی دا چې کراچۍ واخلي په کراچۍ کې مال یو خپل خواته انتقال کړي تاسو هغه خپل اولادونو یو مړی جوړی چې دا ورته پیدا کړي نو کچې ته زما دا خور با سواد وي او دې ته داند ورکړ شي وي دا په وظیفه ګمارل شي وي نو دا مشکلات سره به دا نه وای مخ شي نو تا باندې مشکلات ان شاء الله هغه وخت الکیږي چې زموږ ټولنه تحصیل وکړي دا کړو وکړي
سلامات اوسې کور ودان راځي چې د میرمن تلوسی اصولي روسي خبري هم وورو او استاد اصولي تاسو څه وایي تاسو پور زیاته وای ټولن لپاره د خزو تحصیل او تعلیم څه پایله درلودلې
خو ما ول چې د ټولنې نیمایي برخه فرزن شزي تشکیلوي او پات د بخنه نن نو که فرزن د تعلیم یافته خلک په هر اندازه چې لږوي په هر اندازه یو مملکت وروسته پاتې او په هم دغه سکه په شخصي ژوند وسو به شي که زه د خپل ژوند شخصي موضوع تاسو وایم موږ څلور خویندې وو او دوه ورونه مور مو ماستره وه د طالبان هغه شل کال د مخه چې راغلی و موږ کوچني ولو مور مو پر موږ باندې ګرد درسونه په کور کې وویل وخت چې په هغه کې چې ترځای دولت رالی ما کوچني ګل خور مې په څلور کلو کې د تر دولسم پورې وویل په څلور کلو مو دولسم ختم کړي او مشر خویندې مې په درې کالو کې د ګرد پاتې صنفونه چې وو د ګرد موږ امتحان ورکړي او امتحان مو بیا ورکړي فاکولټو ته څلور سره کامیاب شو کیمیا ژورنالیست ساينس او زه هم د غدې ادبیاتو فاکولټم ولورونه مې یو حقوق او بلون ته دا ګرد د سواد نتیجه چې مور مو په کور کې با سواد و ماستر او ګرد درسونه یې زموږ سره په کور کې ولې یو ځای پر موږ امتحان ورکړي دا ښه بیلګه ده
بله او څه فکر کوي والي یو شمیر کورنۍ مثلا د زوی او لور ترمنز توپیر کوي په تحصیل کې والي چې زوی خز د اخلي وکړي شخصي کورس هم ورتنيسي شخصي خونځي ته هم لګي حتی شخصي پانتون ته اما لور وینا تر شپږم د تحصیل وکړي یدي علاقه کې د سي پټول نه والي د غسي او د ذهنیت خبر دی خصوصا په خلیو باندو کې
د دې لکم دغه به سوادي د چې د سواد دی سواد نه لیدي او نه دی پوسوي د محترم استاد د نظر چې د علم او معرفت په ارزښ نه دی پېدل نه پېږي چې علم نشته او پوهه څه ځکه نو دې چې نن رقم نه دی او بیا دې تم د دې نه دا متوجي دي که تاسو به موږ نه یو دیدل چې د سواد شوزي په ځ پرې سوي یا ځانته ورور راشولې یا وحل سوي یا وجل سوي ولې د ژوند بنسټ اقتصاد تشکیلوي دی د کورنۍ کې ښه همکار دی او علم معرفت لري خپل د کور چارې ښه په سمه توګه سمبالوي او مخته بیا ځکه په کور کې خوشنط لږ دی او د اطراف ښځې لاس پرې کول سوځول وهل تکول وژل دا ګرد د بې سوادي نتیجه ده دی د دغه ته باید متوجه شي چې دا کچه ولې لوړه ده خاص یوازنی یلته دغه د بې سوادي موضوع چې په اطراف کې د بې سوادي کچه
ډیر ډیر مننه کور مو ودان د مخکخه خځې پروګرام همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمنو د پهنتون له استادانو ګلڅانګ لمر او تلوسی وسلیس ډیر ډیر مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکه ونیوله تر بیا مو پروي او بخون کې خدای سپارم
ali یما تورست